السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه تر شرغ لاس په کابل کې 2 بجې سوي وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو 19 پروګرام مخکښ شدي پر مخ لاړ سي چې فرشته غنی وړاندې کوي. خو تر هغه مخکې زمل علي بشیر د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې شپږویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پولیسو په کندهار کې څلور وسلوال نیولي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ توکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدراعظم سره خبرې کړي دي. بشپړه خبرونه. په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې شپږویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني نن ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې پرون ماخوستن پیل سوي د سرپل پر مرکز له څلورو خواوو هم تهاجمي حملې سوي چې په نتیجه کې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. ښاغلي اماني زیاته کړه:
نښتې له یولسو بجو پیل شوې او د سهار تر دریو بجو یې دوام وکړ. د نښتو پر مهال د دښمن پنځلس کسان وژل شوي او تر شلو زیاتې ټپیان شول. په دغو څلورو ځایو کې زموږ په امنیتي ځواکونو کې هم څلور شهیدان لرو او دوویشت ټپیان لرو چې د دوو روغتیایي وضعیت ډېر خراب ښودل شوی.
طالبانو ادعا کړې ده چې پر پنځو امنیتي پوستو یې حملې کړې او دیرشو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فاریاب امنیې قومندانی وایي په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوه مرکز هوایي حمله سوې ده. د فاریاب د امنیې قومندانی ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته داسې وویل:
شب گذشته بر اثر ضربات قوای هوایی ائتلاف واقع در
تیر شپه د بهرنی ځواکونو په هوایی حملو کې چې په ششتپه کلی کې سوي لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي چې د خواجه سبز پوش ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشکونو مرستیال ولسوال حاجي محمد امین هم پکې شامل دي. درې تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي.
شاغل یورش وایي د طالبانو دغه مشر په څو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې لاس درلود. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو هم د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار نهه نیمې بجې نامعلومه وسلوالو وژلی دی. په پیښه کې چې د کندوز ښار پر باغ زراعت سرک وسوه د ښاغلي عرب یو ساتونکی هم ټپي سوی دی. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څرګندنه ده چې دا حمله چا کړې ده، خو پولیس په دې اړه پلټنې کوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم کس یا ډلې نه دی اخیستی. پولیسو په کندهار کې څلور وسلوال نیولي دي. په نیول سویو کې یو غلچکی برید کوونکی او درې نور د امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه کوونکي وسلوال شامل دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د رواني اونۍ د پیل راهیسې په کندهار ښار کې د عملیاتو پر مهال له یو شمېر وسلو سره نیول سوي دي. د بارکزی په خبره نیول سویو وسلوالو منلي چې په ورانکارو فعالیتونو کې لاس درلود. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو یو قومندان وژل سوی دی. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو د خانابات ولسوالۍ پر چهار توت سیمه کې پر یو امنیتي پوسته حمله وکړه چې پکښې د وسلوالو کسانو قومندان عبدالرقیب ووژل سو او له ده سره تړاو لرونکي دوه کسان ټپیان سول. د ښاغلي رحماني په وینا اوس مهال وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او طالبان له سیمې وتلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدراعظم شینزو آبی سره خبرې کړې دي. نن د خپلو خبرو تر پیل مخکې ټرمپ هڅه وکړه د شمالي کوریا د اټومي او میزایلو د پروګرامونو په اړه د جاپان اندېښنو ته په پام سره شینزو آبی ته ډاډ ورکړي. ترامپ ښاغلی آبی ته وویل د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ ډېر زیات درناوی موجود دی. هغه اټکل وکړ چې د پیونګیانګ لخوا د میزایلو له توغولو سره سره ښه شیان پېښېدونکي دي. ولسمشر ترامپ وروسته په ګډ خبري کنفرانس کې وویل د او آبی د تهران او واشنگتن ترمنځ پر هغه کړکیچ خبري وکړې چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته ولاړ سوی دی. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد واکمن امیر د سعودي عربستان د پاچا بلنلیک تر اوسه ترلاسه کړی چې په مکه کې را روانه پنجشنبې په یوه اضطراري سرمشریزه کې برخه واخلي. وروسته له هغه چې سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو د 2018 کال په جون میاشت کې له قطر سره پریکړه لیک اعلان کړ، دا لیک د قطر او سعودي عربستان ترمنځ پر لوړه سطح لومړی عام تماس ګڼل کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل شیخ تمیم بن حمد السانی ته د شاه سلمان په دغه لیک کې په سرمشریزه کې د دوحې د حضور غوښتنه سوې ده. په دې سرمشریزه کې د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې د کښتیو د سبوتاژ پر ادعاو او د یمن د حوثیانو لخوا د سعودي د تیلو پر یوې نلۍ کې د بې پیلوټ الوتکې د یوې حملې په اړه خبرې کیږي. د خبرونو پای.
مخکخې خزي
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسو د مخکخه خزي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به هم یو تکړه میرمن لزن سره لرو. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې زیاتره وخت سوداګری خزي هڅه کوي چې د خزو په لاس جوړ شو توکو سوداګری پیل کړي، او معمولا دغه کار په کمو پیسو هم پیلوي. خو د خزو هنر او د پتیر د ګوتو هنر ته پکتو دغه سوداګری ژر وده کوي. چې نن هم په خبرونه کې اوګي امیل لزان سره لرو چې هغه هم د لاسي صنایعو د سوداګرۍ څخه پیل وکړه، خو اوس د زراعت او مالداری په برخه کې یو شرکت جوړوي چې ګڼې ښځې هم ورسره کار کوي. د نور فعالیتونو په اړه به په خپل معلومات راکړي. اغلی امیل، ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د مخکښو ښځو خبرونې ته راغلي.
زه مننه کوم. خپل سلامونه او پیرزوینې د ازادي راډیو ټولو خوږو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله من یم چې د ژوندانه په ټولو ډګرونو کې تل بریالي اوسي. مننه.
اغلی امیل، که ته چیرې له دې ځایه پیل وکړو چې سوداګري ته مو څنګه زړه ښه کړ، او دغه سوداګري مو له کومو کلونو پیل کړي وه؟ ځکه داسې مې اوریدلي چې ډېر کلونه مو د لاسي صنایعو کار وکړ، خو بیا وروسته زراعت په برخه کې هم پانګونه کړې وه.
مننه کوم. لاسي صنایع هغه وخت چې موږ په کور کې ناستېدو، د ښځې ونشو کولی چې په کور بهر کار وکړي او بندیز پرې ولګول شو، نو ما پیل وکړ چې لاسي صنایع میرمنو ته زده کړم، ځکه په دې برخه کې ما هم ډېر علاقمندي درلوده، دلچسپي درلوده. د نور نه مې پخوا زده کړي وو. کله چې زه پوهنتون ته تلم، نو د غلام محمد میمنګي دغه مرکز ته چې هلته هنرونه پکې زده کړې ورکړ کېدل، په هغه زمان کې هم به پوهنتون ته تلم او نیمه ورځ به په هغه ځای کې دغه ښکلي هنرونه موږ زده کوو. هغه دغه شوق او ذوق، هغه علاقمندي او دلچسپي له مخې چې ما درلوده، یعنی دا کار می کو، یعنی نه پوهیدم چې داسې ورځ به راشي چې زه به نور ته زده کړه وکړم. یعنی هغه کلونه ډیر خواږه کلونه وو، که څه هم موږ په کور کې وو، خو بیا ما وکولی شو چې کورسونه پرانیزم او نجونې پکې مصروفې کړم او بازار پیدا کړم او مارکیټ پیدا کوم د محصولاتو دپاره، او نوي نوي شیان ما اته د شاګردان نه زده کوو. او اوس هم چې په دې سن کې هم سخت علاقمند یم، ډیر زیات مینه لرم دغه هنر ته. یعنی لاسي صنایع یعنی د یو هنرمند مغز زیږنده وي، او په هغه کې هغه ظرافت، ښکلاګانې چې جوړیږي او انعکاس ورکول کیږي، واقعا زه لذت وړم دغه نه.
معمولا په افغانستان کې افغان نجونې ډیر کله چې د لس کلنې نه پورته کیږي، بیا لاسي صنایع په کور کې مرسته کول کیږي. تاسو ته هم داسې په کور کې مزده لکه خامک او داسې نور
متاسفانه متاسفانه زه دومره خوشبخته نه وم چې په اطراف کې په ولایتو کې ژوند وکم. پیدایښت مې زما لغمان ولایت ښکلی ولایت کې شوی دی، خو زه ستره شوی یم په کابل کې، او زمون کورنۍ کې یعنی داسې محیط ماحول آماده نه و دې خبرې ته، خو ما ذوق درلوده ځکه زما مور لاسي صنایع سره ډېر علاقمنده وه، ښځه وه. هغه چې کله درس و تعلیم په کور کې ورته زده کړه شوې وه، لکه قرآن شریف و چار کتاب و دا خانگی و سادان درلوده، ځکه زما نیکه درې دورې د لسمې دورې نه مخکې هغه وکیل شورا و، نو د دوی جون دپاره داسې زمینه مساعده وه چې داسې کسان راشي او دوی زده کړه وکړي و په کور کې و دغه صنایع دستي و. خصوصا بیا همدا په ما تاثیر وکړ، د مور نه دا کورشنیل و خامک و دا شیان به مې زده کړو، علاقمنده به وم. او دې بالاخره به هڅه ولم چې نور ځایو ته مراجعه وکړم او زده یاد یې کړم. اوس هم هغه کارونه زما خوښ دي او سخت ورسره علاقه. هر هیواد ته چې تللی یم هغه ولسونو ته زه نږدې شوی یم چې هغوی لاسي صنایع څه رقم لري، او دوی فکرونه څومره، د دوی هنرونه څومره ښکلي دي او څومره ظرافت پالې دي.
بلې، که دې سره شو تاسو د لاسي صنایع سره ډېره مینه وه او لومړۍ سوداګري مو له همدې ځایه پیل کړه، خو د زراعت او کرنې په برخه کې مو ولې وغوښتل چې یو شرکت جوړ کړي او دې برخه کې هم پانګه ولري؟
مننه کوم. خوشبخته په دې ما چې یو وخت زمينه مساعده په دې شو چې ما وکولای شو دا مې ارمان و چې هغه خزي چې په کورونو کې دي او احتیاج دي، لاسته راوړنې نه لري او په کور کې د تعلیم نام بې برخې دي، او زه وکولای شم چون افغانستان یو زراعتي هیواد دی او بلاخره که زه داسې یو کار وکړم چې دوی د کور نه بهر لاړ نه شي او کور ته څیرمه داسې یو مرکز وي او دوی راشي افغانستان کې، یعنی په زراعت برخه کې هغه کارونه چې نور هیوادونه کړي د هغوی په پرتله خو موږ وړاندې تللي نه یو. یعنی اوس هم زموږ زراعت میکانیزه نه ده، ډېر فیصدي کم، یعنی باید ډېر کار شوی و، دومره پیسې، دومره زیاتې پیسې چې دغه برخې کې ولګېدل شو، خو بنسټیز کار ورته ونه شو، دلسي دل سوزانه کار ونه شو. مثلا زه غواړم چې په زراعت کې زما نظر دا دی، ما ته دا تجربه شو چې زراعتي او مالداري کوپراتیف مې هم د میرمنو دپاره جوړ کړه، او شپږ کاله دا کوپراتیف ما وچله او زه لومړنۍ ښځه وم په افغانستان کې چې د دې کوپراتیف اساس میکی خدا و دامی و چلو. یعنی تاسی باور وکړی چې هغه یواد پرمختللی شي په زراعت کې چې دوی کوپراتیفي دغه سیستم قوي کاندي په دې کې کار وکړي او دا قوي کې، ځکه هغه امکانات چې په مرکز کې په زراعت کې دي، که موږ وغواړو چې هغه لري پرتی سیمو کې یو بازګر ته خپل خدمات ورسوو، هغه دغه حقونه چې په دولت باندې په حکومتونو باندې دي هغه ورته ورسیږي، نو یوازینی وسیله هم دا کوپراتیف دی. او زه دغې وختونو نه ډېر ښه خاطرې لرم، ډېر کار مې وکړ، او زه یعنی هغه د زړه تلوسه مې وه چې ما غوښتو چې میرمنې باید څنګه راشي او د کوره په یو کلی کې چې یوه ښځه ده او هغه د کور نه بهر دومره تللې نه ده، په داسې یو ځای کې چې دوی به په هر میاشت کې بادمباغ ته چې هلته مرکز د ترینینګونو مرکز د نوي لاسته راوړنو چې په زراعت کې وزارت زراعت درلوده، دغه ښځو دپاره چې دوی څنګه باید دغه سردرختي شیان، خصوصا هلته د انګورو باغونه و، موږ چې وو تقریبا 15 لکه نیاله موږ تربیه کو، مارکیټ ته وړاندې کو، کار مو کو پکې، چې دا آسان کار نه دی، دا د نارینه و نه پوره نه دی، او بیا څه چې ښځې په دې کې، اما ښځې دومره بااستعداد وي کله چې په ترینینګ کې خلکو مثلا درس ورکو چې څنګه موږ دغه میوه راټول کړو، د ټولولو چارې او هغه تجربې چې دوی په محلي توګه یې درلوده او دوی چې په علمي توګه یې ورته ویلې، یعنی هغوی برخه اخیسته، یعنی دا ډېر دلچسپه و چې دوی به تبادله افکار کو او خپل تجربيات به شریکو او دینه به ملزت ورو او دوی به دوی چې دا محیط لدل او په اوله کې خو اعتماد سخت ده چې په یو کلی کې نارینه باور وکړي چې دا خزي زی او یو چیرته زده کړه کوي اماده اعتماد لمخې د سیورس شو چې مونږ به دوی د ټریننګ لپاره وړلو دوی په موټرونو کې نه زایدل یعنی مونږ هر میاشت په سلور کاستره کې بل تطلو او البته په مختلفو چارو کې بیا البته خو یو سمبول د زراعت افغانستان بادام باغ دی بادام باغ کې به نوی بوټی چی ایساب مرکز آلتا تحقیقات پی کولو چی دی اقلیم سر برابر دی و دلتا واده کهی نکهی دوی تا با دیر جالب بود چی آغا نوی سبزی دوی لیدل و دوی راولی و دنوری و دون دوی تا با توفی مونگا ورکول دوی دیر خوشحاله که دل واقعا یعنی زده دی کار نا اوز هم زده می غواری چی آغا کچیر امنیت وی او آغا چاری طول خزی دغسی او کارو کی په خپل ما هول کې زه فکر کوم چې خزي به د احتیاج نه موزي او خزي به په کور کې د
بلیواړي کبره واخلو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه
قابله ترسته غني سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته تاسو مېلمه یاست
علیکم سلام مهرباني وکړئ نوم مو څه دی
کاري صاحب پښتون ساز دایمي اوریدونکو ساز دایمي همکار جوړځم
غلای پښتون خره خلاص خبرونه ته
تشکر خو دې صدر ولې موږ روي مو کفرې فل دوه باندې
څه راګ مو په سماتو غن نه لرو غلای
د تولیدا خو دې کلی اما کاری دې نو څور ته کچيري د دې لاسي صنايو ته کا بازار پیدا شي او نو خو وطن مل به حساب پرسه کې مل څه مرسته کوي بده خبره ده دا زموږ خلک دې یو خلک دې چې دا خپل تر لاسي صنايو د خارجي تولیدات ډیر خوشي د دې لاسي صنايو ته څور ته بازار دې پیدا شي او څور سره دې سره کار کوي په دې ډول دا خپل د پاتیرو د زغول نه کوي کنه لري
ډیره مننه شوندې اوسې درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې را سره اړیکه ونیسئ د اړیکو شمیرې 0995 او 0925 په افغانستان کې زیاتې خزي سوداګري کوي خو اندېښنه یې دا ده چې تولیدات ته بازار موندنه نشته تاسو دغه ستونزه څومره جدي ګڼئ
واقعا دولت با مسئولیت کار نکی در درور اندیکنام پزیده خزی مثلا خپل محصولات هم داوز پا جنوب که چلار شی زه سفر می دلو ده جنوبی ولایت ده تاس باورو که چی ده یا خزه چم را کم سیز چی دوی تو که چی اخلی یا دوی مصارف پی کهی دوم را کلی شایان جوله ای مگر که دوی خپل بازار توری بازاری دوم را پارزان قیمت اخلی چی ده خپل ده تو که اغا نو باسی مصرف نو باسی نو ته فکر وکړه چې هغه څنګه زړه خو کی خو دولتونه سبسایډی نه قبلې دولتونه د سی یو مسون مارکیټونه نه جوړی چې ماحولم ما سیمته نګدی وی او دوی وکولای شي چې په ډاډه زړه لاړ شي او په خ قیمت خرڅ کی هر څوک چې یو کار کوي خو غواړي چې پیسې لږ زیات شي او پی ګټه وکړي نه دا چې تاوان وکړي نه دا چې هغه حکومتو کې هغه وختونه چې د مصرف کړي هغه ذهن یې هغه هنرمن ذهن چې هلته کارولې دي یعنی ته باور وکړه چې دا واقعا یعنی د تاسف ځای د سړی خپه کیږي ورباندې او په افغانستان کې همیشه که زه ووایم بیا به ښه نه وي چې هر څه چې د ښځو د پاره کیږي هغه آرایشي فرمایشي نمایشي او داسې په یو شکل وي چې سړی متاثره کیږي کاشکې داسې بنسټیز کارونه وکړي د دوی نیت دا وي چې دا ښځې په خپو ودرېږي دا ښځې یو څه د چا خبره دستمایه پیدا کړي او خپل اولاد مکتب ته ولیږي خپل ضرورتونه پیرفه کړي په خپلو مټو ودرېږي احتیاج چاته نه وي ظلم پې ونه شي نو دې لپاره هر چا چې خپل آواز ایستلی دی دا یې تعقیب کړی نه دی چې واقعا یعنی دا کار مشکل هم نه دی که خود دوی یعنی اراده نشته.
بله دغه تولیدات ته د بازار موندنې ستونزه په کور دننه ده کنه بهر هیوادونو کې هم دغه ستونزه لیدل کیږي کله چې افغان سوداګری په زینو نندارتونونو کې ګډون کوي؟
ولا نه در تنونو کې خو ما ډېر ګډون کړی که رښتیا درته وایم. دوبۍ ته تللم، فرانسې ته تللم، نورو هیوادو ته، انډیا ته تللم، تاجکستان، ازبکستان، آذربایجان، جنوب شرق آسیا ډېرې هیوادو ته تللم. خبره دلته ده چې افغانان هلته بیا ستونزې نه لري. یعنی ته باور وکړه چې موږ نه هیڅ څه نه پاتې کېده چې موږ هلته خرڅلاو دپاره تللو. اما په هغه کې هم که هر مرجع وه ټکټ به یې په موږ او مصارف به زموږ خپل وو. یعنی موږ دا تمه کوو چې هغه مراجع چې د ښځو دپاره کار کوي او د دونرونو نه امکانات اخلي حداقل خو په دې سوداګرو باندې مصرف وکړي، حداقل هغه ستونزې خو حل کړي، یعنی لاسنیوی وکړي، په دې چارو کې سهولتونه برابر کی.
تاسو د کوپراتیف کوم کار چې ترسره کوو اوس هم هغه کار ترسره کوئ او کنه؟ ولې ستونزه څه ده چې اوس مو دغه فعالیتونو څخه لاس اخیستی؟
خو متاسفانه خبره دلته ده چې هغه وخت چې دا کارونه ما کوو زه مجرده وم. کله چې مو واده وکړ ژوند بدل شو. نو کله چې د کور ته سړی مصروف شي بیا دومره وختونه نه وي چې سړی وکولی شي چې بیا هم په هغه پیمانه انرژي چې هغه وخت و اوس یو څه مسؤلیتونه زیاتېږي.
یو اړیکه به راواخلو، یو هم ستاسو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه؟
محمد خطرناک هم د زابل ولایت څخه.
محمد خطرناک
سردار د زابل ولایت څخه.
سردار مهرباني وکړئ.
څنګه خیر؟ خیرات
شکر. مهرباني کومه پوښتنه لرئ د زموږ د میلمه څخه؟
د بخښنه غواړم، ډېر وخت مې زنګ نه وهلی. کومه خپرونه بخښه کوئ؟
د مخکښې ښځې خپرونه ده. نن راسره په خپرونه کې وګی امیل میلمنه ده، افغان سوداګره ده چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې فعالیتونه ترسره کړي.
بخښنه واده برا دې تعقیب کوم، بیا به زنګ درته وایم سره خبره به سره شي.
ډېره مننه، ژوندی اوسې. نو درنو اوریدونکو خپرونه واورئ، بحث ته غوږ ونیسئ او بیا وروسته که پوښتنه درته مطرح شوه خامخا اړیکه ونیسئ، موږ مو په خدمت کې یو. بله اړیکه به راواخلو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟ مهرباني څوک یې؟ ډېر ښه راغلاست درته وایم له پکتیا نه.
قربان بشم، زه خو خورکی نه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې دو څو کلنه دو دې تجربه ورسره پرته دومره وخته په دغو شیو کې بهرنیو مملکتو ته لوړه دو نه دلوړه په افغانستان کې زده کړې کړي دي څنګه دو څنګه؟
ډېره مننه، ژوندی اوسې.
د ورورجان وایي چې یعنی خپل د ځان پاک له څه وای
هغه یو غدی
وای مې همدلته کړی دی. په کابل کې مکتب مې ویلې دی، پوهنتون مې ویلې دی، ځمکه پېژندنې فاکولټی نه ډېر کلونه مخکې ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې، خدای دې وبخښي، د هغه په وخت کې ما درس ویلې دی. هغه وخت پوهنتون واقعا یو اکاډمیک محیط و او هر څه د نن نه ډېر ښه و، په آرام امن فضا کې. او نن هغه نه وروسته کار مې کړی دی. درې کاله مې په ګویټ انسټیټیوټ سفارت آلمان کې مې درس ویلی دی، فوتو ژورنالیزم مې ویلی دی، همداسې مدني فعالیتونه مې کړي دي، فرهنګي فعالیتونه مې کړي دي، سوداګریز چارې مې به ښځو سره پر مخ وړي دي. بس تر ننه پورې دا دی لګیا.
ځینې میرمنې د خپل عمر په اړه معلومات نه
ورکوي. عمر مې 50 کاله عمر لرم. زه 50 کلنه یم، خو د احساس نه کوم چې 50 کاله تیر شوي. خو د چا خبره، اوس هم انرژي لرم کافي چې کار وکم، فعالیت وکم، لاسته راوړنې ولرم.
خداسې نه ښکارېږي. ماشاءالله فعالیتونو ته مو په کتو او تاسې انرژي ته په کتو لا تر اوسه ډېر مزل پاتې دی. که دې سره شو چې تاسې د خپل واده په اړه وویل چې د ځینو فعالیتونو څخه مو لاس واخیست، ولې په افغانستان کې زیاتره وخت ښځې چې کله ودیږي، انجونې چې کله ودیږي، له داسې ستونزو سره مخ کېږي چې اړ دي له ځینو فعالیتونو لاس واخلي او ځینې کارونه خپل نیمګړي پرېږدي؟
ولا په افغانستان کې خو بیا چې نوې ژوند پیل شي ډېر مشکل دی، خو ما دومره زیات مشکل نه درلوده. زه ډېر خوشحاله وم، خوشبخته وم په خپل زړه مې، یعنی زما کورنۍ او خسران مې ما د پاره ډېر زیات محدودیت نه ده وضع کړی دی. خو بیا هم چې سړی د مجردۍ نه ووځي او متحل کېږي، یو څه مسؤلیتونه زیاتېږي، بیا هغه کار چې په مجردۍ کې کولی شي متحلتوب کې لږ کمیږي.
له هلمند به یوه اړیکه راواخلو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. زه په خیر.
علیکم سلام. نوم مو څه دی؟
نوم جعفری ده. د هلمند نه ستاسو سره اړیکه ده. لړۍ نیولې.
خیر خلاص درته وایم. مهرباني.
الو.
مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ.
پوښتنه مې د مېلمنې چې تاسو سره په دې نایي کارو کې، یعنی کومې خارجي موسسې یا دولت ستاسو سره کومه همکاري کړې ده؟
ډېره مننه. کورمو وطن په ټولنیزو برخو کې د فعالیتونو په برخه کې مو آیا چا در سره همکاري هم کړې ده؟ زیاتره دا پوښتنه د مالی ملاتړ لپاره مطرح کیږي چې راسته چا در سره کړې کنه؟
خوشبختانه زما خاوند ملي تاجر دی، امکانات یې ماشاءالله ښه دي او خپل په زحمت پیدا کړي. البته باده ورده هغه نه دی، سرمایه نه دی، په خپله هم یعنی ژورنالیست و خو اوس تجارت کوي، په خپل هغه کې ډیر بریالی دی ماشاءالله. ما سره هم کومک کوي او ډیر هغه ښه ګڼي که ښځه تجارت وکړي. یعنی زه چې دومره فعالیت کوم او دومره اوس هم هڅې کوم، یعنی د ده لاس دی زما تر شا.
که دې طرح شو چې تاسو د زراعت په برخه کې کار کړی دی، میرمنې هم کولی شي چې د کور کلي په زرغونولو کې رول ولوبوي او په دې برخه کې بیا یو څوک ملاتړ هم وکړي، ځکه دغه کار ډېر کله نارینه او ته مخکې کېږي او هغوی باید دا کار ترسره کړي.
زه درته ویم خورجانې، فرشته جانې، چې د تاریخ په اوږدو کې میرمنې، خصوصاً افغان میرمنې، د نارینه سره اوږه په اوږه په کروندو کې کار کړی، لاوې کړی دی او یعنی په زراعت کې ډېره ونډه درلوده. یو ځای د نارینه سره د مټې رانغاړلې دي. اوس هم په نورستان کې ښځې زراعت کې فعالیت کوي او نارینه په کور کې ماشومان کلاری او نور داسې کارونه دي چې په نورو سیمو کې فرق لري. خزی همیشه علاقمند وي او کار کړي، زحمت یې سلی کجاوی وړي دي، بارونه پشا کړي دي او کله چې دا علمی لږ زر ورسره کار وشي او دوی ته هغه پروسس یا هغه محصول چې په شکل بدل شي او بلاخره د خوړو د پاره د بازار د پاره یو تغییر ورته ورکړ شي، دغه محصولاتو ته بیا مارکیټ وي، ورته لاسته راوړنې ورته ولري. یعنی زه فکر کوم چې یوه ښځه بیا ډیر خوشحالیږي چې لاسته راوړنه ولري. او متاسفانه چې وزارت زراعت کې یو ریاست دی د اقتصاد خانواده په نامه چې هغه هم سمبولیک دی او ډیر کار نشي کولی. دغسې اقتصاد خانواده غوندې ډیر ریاستونه باید په هر ولایت کې وي. دغه کچن ګارډن چې وایي کنه، باغچه های خانگی چې دوی په کورونو کې هغه محصول چې دوی ترلاسه کیږي او ژوند یې پرمخ ځي او په ورځنی چارو کې تینه استفاده کوي، دا هم اقتصاد ته کومک کوي. او ښځې ډېر ښه دغه زراعتي محصولاتو نه ښه امکانات نور پیدا کولی شي، لکه ترشي جوړولی شي، لکه جیم تینه جوړوي، لکه په خارج کې البته دا کار ډېر کېږي، او لکه مرباګانې جوړوي. نور دا کولی شي ښه پیکینګ وکړي، ښه ښه جوړ کړي، هغه کې بازار ته آماده کړي. خو که دوی دپاره یو څه ټریننګ ورکول شي، په دې برخه کې پوهاوی ورکول شي، زمینه او شرایط ورته مساعد شي، افغان ښځې ډېر علاقمند دي او ډېر بااستعداد دي.
بله، تاسو یو ځل په مرکه کې ویلي وو چې تاسو غوښتل چې د په بګرامیو کې د انګورو د پروسس یو فابریکه جوړ کړی، هغه فابریکه مو جوړ کړه، کار باندې پایل وکړ، کنه به هم ستونزې وي.
دا یو ترخه تجربه و زما، چې ما شل جریبه زمکه د دولت نه اجاره واخیسته، یعنی ټول هغه اوږد مزل چې د اجاره اخیستلو دپاره دولت سوداګر دپاره بس دغه اساس ایښی دی، هغه ما پر مخ بیوړه، عواید د دولت هم ما تحویل کړه. اما متاسفانه رئیس د اراضی چې مجرمی ګڼم او تر اخره پورې زه دغه سره دعوا لرم، په دې چې هغه ځمکه مخکې د دې چې زه فابریکه پکې را جوړ کړم کینوم، په یو هفته کې دا غواړي غاصب سره لاس یو کوي، او هغه خلکو باندې پلوري په غیر قانوني شکل، ځکه ځمکه دولتي وه. او خبره په دې کې ده چې هغه کس ته نه یوازې جزا چا ورنه که، سره له دې چې ما داوای حقوقي پرانیسته، اقامي دعوا مې وکړه، هغه سړی اوس هم وزیر دی. متاسفانه
یو اړیکه فکر کوم له کندهار څوک د تلیفون پر لیکه لرو، مهرباني وکړئ.
سلامونه پرستګانی ساته او محترم میلمه ته وړاندې کوم.
علیکم سلام. نوم څه دی؟ د کندهار د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
جوڑی البتہ پلاس باندھی جنوب پاتی بازار خراب بیا دن کی او د دې څخه مې پوښتنه داغه ده چې دا د علت د افغانانو ځینیت ول دې چې دوه سوه دي داغه په څیر بیا ورڅخه رانیسي او داغه بهرني شیان چې دلته راځي هغه دونه کیفیت یې ښه هم نه وي، افغانان اولیت ورکوي، یعنی اولیت واغه شان ته ورکوي چې د بهر څخه راغلي او هغه ژر خرابیږي هم دونه وخت داغه پوښتنه مې دلې.
بله، خو مخکې له دې چې دغه ځواب ته راشي، اغلی امیل غواړم په دې اړه پوښتنه وکړم. تاسو وویل چې تاسو د انګورو د پروسس کومه فابریکه چې غوښتل جوړه کړئ،
نو
هغه داوا مو چیرته ورسېده؟
داوا رسیدګي متاسفانه داوا په خپل ځای پاتې شوه، ځمکه موږ نه واخیسته، موږ یې مایوس کړلو. تر ننه پورې هغه شرکت ما تړلې نه دی، خو که چیرې امنیت وي، که چیرې ما خپله ځمکه واخیستله، نو دا کار کوم، ځکه زموږ په وطن کې انګور دومره پریمان دي، یعنی په وخت کې په فصل کې چې مارکیټ نشته، سرکو په سر په پلاستیکونو کې هغه کیږي. تاسو باور وکړئ که چیرې دا علمي پروسس شي، ځکه زه ډېرې هوادو ته تللی یم او داسې فابریکې مې لیدلې دي، ځکه زه تلوسه لرم چې ولې موږ نشو کولی چې هغه پروسس کاندو، یعنی سو په ماشین کې چې کله دا پروسس کیږي دی خوانه ممیزه چول کیږي، یعنی هغه وچولی هم یو علمی طریقه لري چې نور هیوادونه په ډیر ښه طریقه، یعنی هغوی نه سلفر استعمالوي، نه دوا استعمالوي چې هغه صحت دپاره هم زیان لري، رنګارنګ مرضونه راوړي. هغوی ډیر په ښه توګه اورګانیک توګه په طبي توګه هغه بوچایي بلخره ماشين ته وړي ماشيني صورتي ماشيني پاکي جوړي بلخره کارتنۍ او مارکیټ ته د استفادې لپاره برابروي. نو هغه کارونه مونږ کولای شو. افسوس چې هیڅ څوک زړه نه کوي. یو خو د امنیت ستونزه ده، بل دغه اداري کوم بیوروکراسي چې په اداراتو کې دي او د ښځو دپاره د سوداګر دپاره ستونزې دي، دغه هیڅ څوک نه اوري، هیڅ څوک د حل چارې نه برابروي. که څه مونږ د دې مایک نه همیشه خپل آواز پورته کړی دی، خو متاسفانه هغه غوږونه کې مالوچ دي، هغه غوږونه اوس کاڼه شوي دي.
اوس خو د افغان سوداګرو د صنایعو د افغان ښځینه سوداګرو د صنایعو او سوداګرۍ خونه هم رامنځته شوې ده. تاسو هغوی ته مراجعه کړې کلمه د ستونزه ورسره شریکه کړې ده؟
ولینه خبره په دې کې ده چې هر ګام چې د ښځو دپاره څوک ږدي، زه هرکلی کوم، ځکه چې دا د ښځو دپاره ډېر کومک کوي، مرسته کوي. زموږ ښځې یوازې په مرکز کې ستونزې نه، مرکز هم خو یو میلیونی ښار دی، خو پلری برانډو کې یعنی میرمنې دومره بی وسه دي، دومره احتیاج او محتاج دي چې دا غوی لاسنیوی وشي. اولته محصولم شته دي، امکاناتم شته دي، هغه موزګار دي، تعلیم نه هغه بی برخه دي. زه یې مای کاش دغه خزی وکول شي د مرکز نه ولایت ته لاړ شي، یا په ولایت کې هغه خزی واسول شي چې دغه لیک تعلیم کړي او کول شي چې امکانات برابر کړي او دغه د خزو لپاره یو څه لارې چارې برابر کړي او په ټولنیز چارو کې بوخت کړي او لاسته راوړنی ولري.
بله، د افغان خزو د لاسي صنایعو تولیدات ولې زیاتره بازار نه لري او خلک نه خوښي؟
زه درته وایم چې بازار خو په بیرون کې بالکل زیات بازار لري، ماشاءالله. زه دا هغه در کوم، درته اطمینان در کوم په دننه کې تاسو باور وکړئ چې یعنی د قدرت دې توان د خرید بیخي ټیټ شوی دی. نن سبا کې که دا غواړي دغه ورځو کې یعنی د خلکو هغه اقتصادي وضعیت دومره ټیټ شوی دی چې اول انسان هغه ابتدایي ضرورتونه باید پوره کاندي، لکه ډوډۍ، کور، کالی. مونږ ټول هغه وختونه دغه درې شیانو د رانیولو دپاره، د برابرولو دپاره تیرو. بیا مونږ بیکار شو چې بیا علم و هنر او فلسفې دپاره مونږ فکر وکړو او مونږ دغه هنري او دغه ښکلي هنرونو سیزونه راونیسو. نو ته فکر وکړه چې یو څوک ډوډۍ نه لري، کله هغه ښکلی شی چې ډیر خوښ وي او کارآمد وي او غواړ چې واخلي نشي کولی. یو خدا وجه ده، بل دا چې دغه مراکز، دغه مسؤول ادارې باید داسې کارونه وکړي چې په خپله سبسایډي ګانو باندې باید د دوی محصول واخیستل شي او دوی باید هغه لارې چارې برابر کړي چې دوی په نمایشګاهګانو حق یعنی په میاشت کې څو ځلی باید هغه کې او هلته اتمن پلورل کېږي، هغوی دپاره زمینه مساعده کېږي چې دوی د نړیوال مارکیټو ته ووځي. ځکه د په کور دننه خو چې دوی څومره تولیدوي، دوی په افغانستان کې ډېر کم خلک توان د خرید لري. مشکل پدې کې دی فکر کوم.
خو که ځینې نندارتونونه هم پلار چول کېږي، زیاتره سوداګری ښځې دې ته اندېښنه لري چې هلته هم خلک ډېر لیواله نه دي چې دغه توکي واخلي. خو په وړاندې بیا پیرودونکي وایي چې دغه توکو قیمتونه ډېر لوړ دي.
خبره دلته ده چې دغه مواد چې دوی ترلاسه کوي او بالاخره په وخت ځای کوي، خپل فکر پرې هغه کوي، مصرفوي، نو دا هم خو غواړي چې ګټه وکړي، نه دا چې په یو روپۍ واخلی او پسل روپۍ واخلی او په یو روپۍ پلو خرڅې کې. خدا تجارت نشو، تجارت خو پیسې پیدا کوي کنه. تجارت خو په خپل د اقتصاد پیسې مدیریتوي. نو خبره په دې کې ده چې دې کې چې فائدې نه، ګټه پکې نه. تجارت یعنی ګټه ترلاسه کول، چې ګټه پکې نه وي بیا تاوان وي، بیا نو بیا څه ضرور وي. خو دا هم ضرورت لري چې په دې کې د دې دپاره هڅه کوي، کار کوي چې امکانات ترلاسه کړي. واقعا دا خبره شته، قدرت د توان د خرید اوس کم شوی دی په اکثریت ولسونو کې، پاس هغه خلکو کې ډېر کم خلک دي. بیا هغه خلک ډېر رابط لري، هغه چې پیسې لري.
فکر کوم به هم یو اړیکه لرو لزابل، یو څوک پر لیکه دي، مهرباني وکړئ.
هلو،
در رادیو غږ مخ کاته کړې مهرباني
توخی هم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ
توخی ښه راغلاست خبرونې ته مهرباني وکړئ پوښتنه که لری مطرح کړئ
نه محترمې مېلمنې زه خو مې دا پوښتنه داسې دې په څرګندونو کښې وویل چې زما خاوند هم تجار ده څه سبب داسې دې دواړه تجارت کوي او خپل خاوند چې دا ګټه کوي یا تجارت کوي سره شریک ده او که هر یو خپل ځان ته کار او کسب کوي نو دا مې یوه پوښتنه ده او کله چې دا خارج ته تلل سفرونو باندې نو هلته دا د مشکلاتو سره مخ وه آیا د دې سره محارم ورسره وو یوازې تللې وه او دې ټکری په سر کړی و خلکو کې ټکرو باندې بندیز هم وي نو حال دا ده چې د افغاني دود و دستور او د شریعت له وجې څخه تقریبا ټکری واجب هم ده نو دا خو د محدودیتونو سره نه ده مخ شوې
توخي صاحب
مننه کوم توخي صاحب نه خبره دلته ده چې سوالونه یې که ستا یادش کړي ما ته یو په یو ووایه زه به ورته
دا چې ستاسو خاوند هم د سوداګرۍ کاروبار لري کاروبار مو شریک دی که بیل بیل دی
خبره دلته ده چې په ځینې حالاتو کې شریک دی په ځینې حالاتو کې شریک هم نه دی یعنې د هغه نظر په کې دی زه اکثرا د دې سره سفر کوم مخکې هم ګروپي مونږ مېرمنې به سفر کوو نمایشګاګانو ته خبره دلته ده چې د دغومره چې دلته په کابل کې سړی زیانمنه کېږي په هلته نه کېږي هلته د خلکو ښځو ته څوک نه ګوري او دلته چې محرومیت زیات دی دغلته به مونږ مشکل وینو خو په نورو هېوادو کې مونږ مشکل نه لیدلی
ډېری د صنایع لاسي صنایع دپاره چې تاسو په نندارتونونو کې ګډون کړی دغه نندارتونونه په کومو هېوادونو کې وو آیا داسې مې اورېدل تاسو یوه موده په اوکراین کې هم ژوند کړی هلته هم رسمي کار دپاره تللي وی که نه ومو غوښتل یوه موده هلته پاتې شئ
خبره دلته ده چې زما خاوند چې دی هغه نړیوال تجارت دی تجارت کوي تاجر دی نو په هر سفر کې چې دا کله ځي نور کمپنیګانې دا میلمه کوي زه هم ورسره ځم هلته زیاتره زه مارکیټ ته خو کم حضور لرم ځکه د دوی کار هغه الکترونیک وسایل دي چې دوی واردوي زیاتره خو زما علاقمندي زیات زراعت ته دی او صنایع دستی ته دی زما به کوم فیلډ چې دی کوم برخه چې زه علاقمند یم هغه بیل دی او په دې کې یعنی خاص هېڅ کوم ستونزه نه لرو که دا شریک وي که دا بیل وي زه غواړم چې د ښځو دپاره یوه بیلګه شم چې په ټولنیزو چارو کې کار کول د ښځو دپاره یوه لاره پرانیستل شي او ښځې وکولی شي چې په خپل مټو باندې ودرېږي د دې دپاره زه مبارزه کوم او په دې کې د هغه نظر هم شته دی هغه مخالفت نه لري ما سره
یوه اړیکه بیا هم راواخلو مهرباني وکړئ
السلام علیکم خورې تاسو ته او ستاسو مېلمنې ته سلامونه کوم
علیکم سلام څوک یې له کوم ځای څخه
ستاسو د مېلمنې نه مې دغه پوښتنه درلودله چې دی دا کوم صنعت مخ ته وري دوی سره دولت کومک مرسته د برق د نگانه جبل د نگانه کوي او دومه پوښتنه مې دا ده چې دوی دا بېوزله او غریب بېچاره خلکو ته کوم برنامه کوم تخصیص لري که نه دغه پوښتنه هم درلودله سلام
کور ودان وایم نه ویلې چې له کوم ځای څخه یې اړیکه نیولې وه او څوک وو خو پوښتنه یې مطرح کړه تاسو د خیر ښېګڼې په برخه کې هم فعالیتونه پخوا مو داسې اورېدلي دي چې درلودل مو اوس څنګه اوس یې هم لرئ که نه
څنګه
لکه دغه ورور چې ویلي چې ځینې کسانو سره مرسته کوي ځینې
ولې نه همدا چې مونږ مایي ورته نه ورکوو مایي ګیري زده کوو همدا چې مونږ ورته هغه چل زده کوو چې څه وکړي د دایم دپاره دا لویه مرسته ده دا نه دی چې انسان خیرات ورکي او په خیرات باندې د چا جان نه جوړېږي چې کله هغه چل ورته زده نه کړي هغه لارې چارې ورته هغه نه کړي علم نه هغه زده نه کړي که نه په هغه لاره کې زه فکر کوم چې بهترین کومک خو همدا ده چې بالاخره په دې کې چې زموږ کوم امکانات دي هغه دوی سره شریک وو دا فکر کوم بهترین کومک دی.
او دولتي ادارو تاسو سره مرسته کړي ده د کاروبار کې یا د سنتیاو په برابرولو؟
ولینه ولینه وزارت زراعت کې مختلف یعنی برخې دي چې د بانک جهانی د خوانه، بانک آسیایی د خوانه، البته مرستې کېږي او مختلف چارې هغوی پر مخ وړي. په هغې کې مونږ غوندې ښځو سره هره برخه بیل بیل کارونه یې کړي دي، قرضې راته راکړي دي، عملاً په علمن مونږ سره اشتراک یې کړی دی، مونږ ته یې پوهاوی راکړی دی، ټرینینګونه او سیمینارونه ولې نه زیات زیات دغه د نمایشګاګانو دایرول په خارج کې د دوی د طرف نه شوي دي، مونږ په کې اشتراک کړی دی، مونږ ته یې سهولتونه برابر کړي دي.
د سوداګرۍ د کار سره سره داسې مونږ خبر شوي یو چې تاسو د افغانستان د فولکلور ادبیاتو په برخه کې هم یو مرکز جوړوي، ولې مو غوښتل چې لاره بېله کړي او دوی خواته هم راشي که چېرې تاسو معلومات راکړي؟
خبره دلته ده چې زه ورو ورو فکر کوم چې ناهیلی نه یم، د نور دپاره خنډ نه ګرځم، خو زه فکر دونه دغه امنیتي چارې او دا بیوروکراسي په دولت او اداري چارو کې زه بالاخره دې ته وهڅولم چې راځه د خوا سره چې زه غواړم په ادبیاتو کې پښتو ادبیاتو ته یو څه کار وکړم او په دې برخه کې علاقمندي لرم. ومې غوښتل چې د جنګ په زمانو کې چې څه دا څلوېښت کاله جنګ تیر شوی دی، په دې کې فولکلور ټول شوی نه دی، په فولکلور آرشیف شوی نه دی. فولکلور د علم مور ده، فولکلور د چې بالاخره تاریخونه جوړوي، او فولکلور شفاهي هغه ادبیات دي چې زیاتره د ښځو مال دی، د ښځو پانګه ده، او دا باید راټول شي او کنه د وخت په تیریدو سره دا له منځه ځي. زه غواړم چې که غواړي چې ملتونه وپیژندل شي نو اول مراجعه کوي دغه کلتور ته، دغه فرهنګ ته. نو فرهنګ اصلا د انسانانو د بشریت هغه مادي او معنوي لاسته راوړنې دي چې کله هغه تلپاتې نه شي مونږ نور نړۍ په څه باندې به وپیژني. زه فکر کوم چې مونږ کافي داسې شهرت پیدا کړی دی چې مونږ خاصې نه یو، مونږ ډېر ښکلاګانې لرو، مونږ غواړو چې دا تلپاتې کړو. او په دې لاره کې یو مرکز جوړوم، او د دې مرکز څانګې به په ټولو څلېرویشتو ولایتونو کې، او مرکز به په کابل کې وي. هر چېرته به استازې ولرو، د هر ولسوالۍ په سر یو فرهنګي خور او یو ورور به هم اشتغال رامنځته کېږي، او هم مونږ هغه ټولو ښکلاګانې چې په معنوي توګه مونږ د ولسونو سره لرو هغه به مونږ راټول کړو، هغه به مونږ سورت کړو، هغه به مونږ د محققینو د نظره تیر کړو. دا بهترین یعنی یو منبع د محققینو دپاره، د ناول نگارانو دپاره. زه غواړم چې په ځانګړي توګه البته د علوم اکاډمۍ په مرسته او د نورو فرهنګي مراکزو په مرسته دغه مرکز اساسي کېږدم، په دې کې کار وکړم، ډېر زیات علاقمندیم لرم دې ته. خدای دې وکړي چې ډېر نږدې وختونو کې زه په دې بریالی شم.
دغه فرهنګي مرکز لپاره مو څومره کار کړی دی، او څومره به وتوانېږي چې ډېر ژر دغه مرکز فعال کړي؟
کار خو علوم اکاډمۍ را سره کړی دی، مرسته کړی دی، ځای او ټول هغه کوم نظریات چې د اکاډمیسیان ډیر قدرمن ستر شاعر، ستر انسان سلیمان لایق ما سره په دې برخه کې ډیر زیات کومک یې کړی دی، او هر هغه اساس چې ایښی دی هغه د ده په لارښوونه اوس هم ادامه لري. هیله من یم چې د دې کال تر پایه پورې بریالی شم چې پرانیزم.
بله، ستاسو خپل زده کړې هم په دې برخه کې په ادبیاتو کې کړي دي او که نه یوازې علاقمند یاستئ؟
خبره په دې کې ده چې زه په دې برخه کې ډیره پاتې شوې یم. ما ځمکه پیژندنه جیوګرافیکل ساینس ویلې دي، خو لیکن زه لیونۍ مینه د پښتو ادبیاتو سره لرم. دا یعنی مطالعې ته ضرورت لري، دا هغه علاقمندۍ ته ضرورت لري، دا هغه پشتکار ته ضرورت لري چې یو اوږد وخت ما په میرمن ادبي بهیر کې هم تیر کړی دی، او په رسنیو کې مې هغه ادبي خبرونې چلولې دي چې ما خپل ور سره مینه دلوده او اوس هم په دې لار کې زما غ خاص علاقه مندې ده چې ما حسابي په دې لار کې کار کوم.
لیکوالی او شاعری هم کوي، آیا په دې برخه کې آثار لري که تر اوسه مو نه دي چاپ کړي؟
زما لمړنۍ ټولګه چې تقریبا 2002 کې چاپ شوې ده، نومې دی په وینو سور ګلابه، چې زیاتر شعرونه د افغانستان د حالات په اکله ویل شوي.
فکر کوم ځان سره مو دلته هم یو څو پاڼې راوړي دي، په دې کې مو څه راوړي؟ آیا کوم شعر مو راوړی دی او که نه کومه لیکنه مو راوړې ده؟
که چیرې ستاسو اجازه وي زه یو آزاد فورم کې یو شعر لرم او یو څه قافیه ولرون کې شعر دی، خو هر یو چې ستاسو خوښه وي زه به یې ولرم.
مهرباني، هر یو چې مو خوښ دی.
یو خو د حالات سره سم یو شعر دی چې زه به تاسو ته وایم، عنوان دی د جګړو په لمبو کې. د جګړې اور دی بل شوی، وطن سوزی، د لمبو کې مې زړه سوزی، بدن سوزی، د غوټۍ د غوړېدو ارمان شهید شو، په دې اور کې مینه سوزی، مین سوزی، د دې اور لمبې تر هر کوره خورې، د تباهۍ ده مړی سوزی، کفن سوزی، پټګي کې د ټګمارو ټګمارانو سوله لاړه، له وطنه امن سوزی، د دې اور لمبې تر هر کوره خورې، د دې اور لمبې تر هر کوره خورې، د تباهۍ ده مړی سوزی، کفن سوزی، د جګړې بله لمبله بله نه وي، چې د مخه پکې زموږ لمن سوزی، د ښادۍ په ځای په هر کور کې غم خور دی، د ښادۍ پر ځای په هر کور کې غم خور دی، ښادۍ سوزی، واده سوزی، اتن سوزی، او یو ورځ به امیر دا وطن وطن شي، یو ورځ به امیر دا وطن وطن شي، خیر کنن په لاس د دوست او دښمن سوزی.
د شعر مو زیاتره د افغانستان اوسنی حالاتو ته ویلی دی، په دې کې د سولې موضوع هم یاده شوې ده. تاسې د سولې په اړه څه نظر لرئ؟ ځینې ښځې وایي که له طالبانو سره سوله وشي نو شاید هغه لاسته راوړنې چې ښځې او کوم فعالیتونه چې ښځو په افغانستان کې درلودلي هغه زیانمن شي.
خبره دلته ده چې زه هم داسې احساس کوم لا هم هغه حالتونه زمانه ایر نه دي چې کله طالبان دلته حاکم وو، اما زه اوس فکر کوم چې اوس به په هغه بڼه نه وي، او بیا هم ښځو دپاره به یو څه دوی غور کوي، فکر کوي، او بیا د سره کتنه کوي چې هغه برخوردونه چې دوی د ښځو، نه یوازې د ښځو بلکې د ماشومو، د نارینه او د ټولو حقونو او د ټولو سره برخوردونه ښه نه وو زما په نظر، اما اوس که یو څه وکولای شي چې دوی قانع کاندي او بالاخره دوی تغییر کړی وي، خو موږ سولې ته دومره ضرورت لرو که چیرې یعنی ښځه داسې ازادي نه غواړي چې هغه بې بندوباري ته ورته وي، موږ غواړو په حجاب کې، اما موږ دپاره زده کړه وي، موږ د پاره کار وی ټولنیز چارو کې، د دې حق باید ولرو، په سیاست کې باید ګډون ولرو، باید برخه ولرو، موږ باید حضور فزیکی ولرو، موږ باید خپل आवाज ولرو، موږ باید حاضر حضور اوسو. نو کده سه سوله وی بیا زه هر کلی کوم، ولې نه زه سولې ته خو هر څوک تیږي دی کنه.
که راشو دته چې تاسو د زمک پیژندنې په برخه کې لسانس اخیسته، لورې ذکر هم غواړي په دې برخه کې وکړي کنه، لکه له آداب سره چې مینه لري، او یا هم تاسو د سوداګرۍ کوم کار چې مختوړي په هغه برخه کې غواړي چې ذکر
کړي؟ ولینا زه یعنی زمکه پیژندنه مې په دومره شوق او ذوق ویلې دي، هغه د جهان هغه بڼې سره چې ته علمن آشنا کیږي، د دنیا سره د دې خپل ژوند بخون کی ستوري سره چی زمکه ده او بشریت په کې ژوند کې د دې په حالات او برخه کې ته ذکر کړي د دومره دلچسپ ده دومره پزره پوری د چی سموي او زه اوس هم باور که کله کله ماته دا غرازی چی ولی دومره وختونه می په مختلفو چارو کې مصرف کو او په دې برخه کې باید ما ماستری اخیستی و ما باید دکتورا اخیستی و یعنی زه د خپل رشته سره ډیره مینه لرم ما کار کړی دی تقریبا په خپل رشته کې دوه مرتبه دولت کې وم ما په دې برخه کې تحقیق په کیهان کې په یو انسټیټیوټ کې می درې کال کار کړی چې هغه جیودیزی کارتوګرافي عمومي اداري سره اړوند یو هغه زما خپل رشته او پاغه کې می کار کړی دی او همداسې بیا علمی غړی شوم په معرف کې په دې برخه کې ما دغه کتابونه چې اوس شاګردان لولي په دې برخه کې زمونږ باندې زمونږ نظر او زمونږ کار په دې کې
دغه خبره
ما کار کړی دی او په دې کې زه دریم رتبه ته رسیدلی یم خو بیا هم په دې بسنه نه کوم زړه می غواړي چې او که تر مرګه پورې وي تعلیم یعنی زده کول انسان لپاره ضرورت دی انسان باید زده یې کړي زه علاقه مند یم
بل دا دومره موده مو آیا کومه ستونزه درلوده چې دا مو ور نه کړه کنه خپله په نورو کارونو کې بوخت شوي او زده کړې درنه پاتې شوي
خبره په دې کې ده چې هغه وخت دغه زده کړې چې تر لیسانس کچه پورې وو دا یو ښه معیار و هغه وخت اوس هم که څوک مثلا غواړي ماستری وایي یعنی په د چا خبره هغه چې الفت صاحب ویلې میندې راوړي ډېر زامن ډېر اولادونه یو یا دوه یا افلاطون او سکندر شي اوس ډېر کم کسان دي چې صحیح دی هر څوک ادبیات لولي مگر هغه شاعر او ادیب نه دی متوجه هغه وخت د تعلیم کچه یعنی تاسو باور وکړئ چې زموږ د وختونو شپږم صنف هم ډېر باسوي خلک ول
یعنی اوس په زده کړو کې مشکلات
دي زده کړو کې ډېر مشکلات دي اوس ډېر کم خلک وینم چې په ډېر اساسي شکل وایي او تاسو پوهیږئ چې شخصي پوهنتونونه په څه شکل پر مخ ځي او دا نور کې څه خبرې دي یعنی هغه وخت زده کړه او دا وخت زده کړه هیڅ نه مقایسه کیږي خو خیر په هر صورت دا نور برخو کې مې چې دومره کار کړی دی په ټولنه کې د میرمنو دپاره د چا لاسنیوی مې کړی دی او خپل وخت مې ورسره مصروف کړی دی پښیمانه نه یم او دې نه هم راضي یم
ځینې وخت تجربه هم د زده کړو او د علم په توګه یادیږي راتلونکي کارونه به مو څه وي که وغږیږو پرې آیا یوازې همدا د افغانستان د فولکلور ادبیاتو په برخه کې چې کوم مرکز جوړوي آیا یوازې همدې باندې تمرکز لري که نه نور پلانونه هم لري
دا خو دا که زه هر پلان ولرم خو دا زما ایدیال کار دی چې علاقه می دی او هدف می ټاکلی دی انشاءالله ورته ورسیږم او ځینې که چاره دی په تجارت برخه کې چې زه غواړم هغه هم په داسې یو برخه کې چې هم لاسته راوړنه ولرم هم یو څه خلک پکې بوخت شي اشتغال ولري هغه کار هم ترسره کړم یعنی دوه فکر لرم هیله مند یم چې ورته ورسیږم
دغه دوه فکر مو را سره نه شریکوي
او دغه دوه فکر مې په دې شعر کې راوړی دی یو هڅونه ده یا که تاسو اجازه وي زه پکې ولولم
مهرباني
عنوان دی د تورې قامت زه له سپوږمیو سره مینه کوم زه د رڼا د ښکلي خیال له هر ګامه سره عمر کوم ما ته د شپو او د تیارو د زګرویو چیغې مه اوروئ زه د سپیدو له سپینو منډو سره منډې وهم غواړم چې زه غواړم چې ته غواړم چې مونږ لکه د مینې تړل شوې پنجه د خپل زرین او مستقبل سفر په لاره کې همګام او په انجام کې دا کرکجنې خورې شوې تیارې ماتې او زندې کړو سره څو به زمونږ په محل کې زمونږ بل او لګېدلې څراغونه په تیرو ګوتو کې سا ورکوي راځئ راووزو راځئ راووزو له تیارو نه له دا هسې رنګ ورشو نه چې مو نه نن او نه سبا وي معلوم نه مو انجام نه ابتدا وي معلوم خورې پوهیږي کنه کته پیزوان شاو د هیلو لکنده وزنی بزلیږي هلته بیا هم هماغه تور او کرغیړان لاسونه ستا د سپوږمۍ سپوږمۍ رڼا په پیغلتوب باندې ملنډې وي روره پوهیږي کنه چې کته جګ شي ستا د تورې او عرفان قامت چې پورته تر اسمانه پورې د حسادت لاسونه ستا له قامته سره سم ژور ډنډونه شکوي خورکۍ زه تا ته وایم روکیه غږ مې واوره او راځئ چې خپل شو سره د ادم خان د جګې شوې شملې او د درخو د زلفو ول شو سره د صداقت په یو پکنده هنداره کې خپل نن او مستقبل شو سره که چېرته دا رنګې ورځ وبرېښېده که چېرته دا رنګې ورځ وبرېښېده له شپو نه هخوا د ښایسته شین کې سبا له سترګو وزېږېده زه به هماغه شیبه لکه امیل د هغې ورځې سپینې غاړې ته ځان واچوم
په دې هیله چې تاسې همدې هیلو ته ورسیږئ او ډېر کله په دې شعرونو کې جګړې او سولې ځای نیولې وي او هغې هیلې چې لیکوال یې ورپورې تړي خو بیا هم مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او سټوډیو ته راغلی کور مو ودان په وروستیو کې که ښځو ته لنډ پیغام ولري مهرباني
مننه کوم تاسو نه مننه چې د دې وړ مو ګڼلې او دفتر ته مو په سټوډیو کې ماته زموږ بلنه راکړه زما پیغام دا ده چې خپلو خویندو ته میرمنو ته خپلو امزولو ته ملګرو ته دوستانو ته د افغانستان افغاني ټولنې ټولو میرمنو ته دا ده چې هڅه وکړئ که تاسو کولی شئ هم تعلیم لمنه ونیسئ پرې نږدئ او خپل اولادونه چې نجونې وي هغه حتما په هغوی باندې زده کړه وکړئ ځکه دا زده کړه یوازینۍ وسیله ده چې هدف ته یې رسوي
ډېره مننه دوستانو تاسو په لوی خدای سپارم